السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. دا خبرونه په لندو خبرونو پایلوم. د بلغاریا پولیسو پرون جمعه یو لاری موندلې چې پکې د اتلس پناه غوښتونکو مړي موندل شوي دي. د لارۍ چلوونکی نه دی نیول شوی. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه مړي شوي کسان افغان وګړي دي. داسې ښکاري چې دغو کسانو د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالي وه چې خلک خورا اغېزمن کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د 2022 میلادي کال وچکالۍ څښاک اوبو ته د کورنیو اړتیا 10% زیاته کړې ده او د هغو کورنیو شمیر 12% زیات شوی چې له څښاک اوبو یې لاسونه لنډ شوي وو. د ادارې ویلي 14 میلیونه کسانو ته د پاکو او خوندي اوبو برابرولو لپاره 249 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو د دې هیواد کرنه هم زیانمنه کړې او د ناروغیو شمیر یې زیات کړی دی. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ دویم شل اوریز سیالي کیږي. دا سیالي به د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو عمومي مسؤل عبدالله پکتانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي، ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو خپله لومړۍ مسابقه تیره پنجشنبه وګټله، سبب هم د دواړو لوبډلې سره لوبه ولري. د پاکستان پولیس وایي لکتر لګه 2 سرتیري او 2 وسلوال هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په کراچۍ کې د پولیسو پر مرکزي دفتر حمله وکړه. د کراچۍ پولیس وایي شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي چې روغتون ته لېږدول شوي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله رسنیو ته ویلي حمله کوونکو لومړی په دخولي دروازه کې چاودنه کړې او بیا ودانۍ ته ننوتي چې وسلوالانه خطه هم شوي. مسکو د اوتریش څلورو ډیپلوماټانو ته له روسیې د وتلو امر کړی. دا کار د اوتریش په ځوابي اقدام کې کیږي چې روان میاشتې په لومړیو کې له ویانات څخه څلور روسي ډیپلوماټان اخراج کړي وو. د اوتریش چارواکو روسي ډیپلوماټان په جاسوسي تورن کړي او صدر اعظم کارل نهامر پرون جمعه د خپل هیواد د فبروري د 2 نیټې د پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل اوتریش په 50 کال کې چې له میلمه پالنې ناوړه ګټه اخیستل کیږي او جاسوسي پکې کیږي لاسترزنی نکینی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د اوتریش دا اقدام غیر دوستانه او بې دلیله بللی وو. او برازیل وای پر خپل پخوانی پریکړه ولاړ دی. هغه د اوکراین ته د ټانکونو مهمات نه لیکي. د دې هیواد بهرنی چارو وزیر ماورو ویرا پرون جمعه د منشن امنیتی کانفرنس ته وویل دوی به اوکراین ته دا مهمات نه لیکي. هغه زیاته کړه هیواد په جګړه کې د برخې اخیستو پر ځای د سولې په باب خبرو اترو ته ترجیح ورکوي. برلین د تیر کال اپریل میاشت رئیس له برازیل غواړي چې په جرمني کې د ګپارټ په نوم د جوړ شوی او الوتکو ضد ټانکونو مهمات اوکراین ته ولیږي. تیر میاشت هم د برازیل جمهور رئیس د جرمني صدر اعظم سره خبرو کې له دې انکار وکړ چې برازیل ته د ټانکونو دا مهمات ورکړي. دا وو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
درندستانو سلامونه میومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میل مده پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخنیسی او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میل مته خرغلاست وایو او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلای او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
رازو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال لا ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه پر مخ زده کړې بندې سولې، د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو، دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي انباندې کړې وه. هغه هم دوی اوس غواړي چې په ځای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپېژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغو بشري
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده. دا چې موضوع ډېره مهمه ده، نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي، نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنې دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دی د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پېژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې، خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپله هغوی ته درس ورکوي، خپله پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنا چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي هیله دار چې دوی په دې باندې پوښتنه کوي په دغه کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دار چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسه کې، نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل ځای تلړشتي، او پوک د محل کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته دیال تمشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کلم کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزده کړو پاتې سول دا نسی جبرانه ولای، او تاسو نواقص هم یاد کړل که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي مانه شوی دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی د خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي، په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر دا ده چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنا شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزه پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډلې باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 منټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیري ځای لا چې دا د شګې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رلو.
د ازادي ملما د ازادي ملما ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار اسول، خو هغه خبريالان چې ل افغانستانه وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم پخوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلما کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نورو خلکو ته د معلوماتو د رسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما رښتیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه راوروسته په رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګیدلی دی، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډیرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پیښه شوې ده چې په واقعي معلومات پسې وګرځي. نو بیا دوی د پاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی د پاره د باور وړ وو، نو دا هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، دا غوی د ټولنیزو شبکو چک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځیدل دی چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدی ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو لپاره تر یو حده پورې منلي خبرې اعلان دي، دا غوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو برخمنیږي.
شنوور صاحب، لمخ کې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکونکو په دې تورن وچی یو طرفه معلومات ورکوي یا بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي. اوس چې هر خبريال تقریبا په یو رسنۍ بدل شوی، د بی طرفي اړخ ته څومره توجه کیږي ساس په نظر، یا خلک یې خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کمزینه خوک شي نو داغه سره یو ډول عقدی، خدا هم د ډیرو خبريالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځولې. زه په خپل خبري معلوماتو کې دا چې واقعیت ده د خپلې اغه درد چې ما التلې ده لري د اغه نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی ده چې اغه نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو خلګيږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو خلګيږي او که په بد لګيږي، دا وي خپل کار دی. اما واقعیت دا دی چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي، هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلی اوسي، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یوه خبره نشي کول یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا هغوی به یو مجبوریت وي. اما د هغو خلکو څه مجبوریت کېدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري؟ نو دام یو دغه تما لپاره یا د نور خبرې هم
اوس داسې وضعیت دی شنوار صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې د ځپل کېږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن شوی دی په دغسې وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نسته د خبریالانو او بهرني خبریالان هم تر ډېره همدغه د داخلي خبریالانو معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي. څومره تاوان رسېدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخ ته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریت یا چې مسؤول حکومتونه په کوم هیواد کې نو رسمي سرچینې د معلوماتو لپاره یعنی هغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي. اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي. د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځانته وایي، د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دا د شک وړ دي. ځکه دوی په هیڅ نو باندې هیڅ نو مسؤلیت نه مني. دا یو واقعیت دی. دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسئلې په اړه دوی ردی. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبریالانو ته باید خلک ځایي خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډېرې پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو ما خپل شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ماته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هی خنده ثبوتونه را لېږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره دغه معلوماتو په ترلاسه کولو باندې واقعا هیخیږي. ډېر واقعي معلومات، ډېر نږدې معلومات او ډېر اصلي معلومات خلق په دې وخت کې موږ سره شریکي او کوشش کوي چې نوم پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زخ په لپاره رابطه باندې ډیر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ور نه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځای خلک چې موږ د پاره پیژندګلوي ولرو ورسره دا موږ د پاره ښه سرچینه ده او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولان تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بل تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه، یو خبر څنګه باید کره سی او تاسو ځینو اصول ته اشاره وکړه. اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی. یو مسلکي خبریال کوم ټکی په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نسی او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ما ته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکی هغه د دې د خاطر راکی چې ګواکې د حقیقت وي او خلکو ته به ورسی. خو زه چې دغه کس نه پوښتنه وکم 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 نو دا سره بل اخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالی که څارنوالی. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځنې پیښې چې خپله موږ نشر کوو بیا وروسته اوسنی مسؤولان ورته متوجه شي او په هغې به نظر ورکړي. مثلا یو وارې ما ته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله د یېرې نه د طالبانو، او دا ډېره عادي پیښه وه چې باید نشر شوې وي. په یو ځای کې تقریبا 9 کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند د لاسه ورکړه. دغه کس ما ته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د ده نه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړه بیا ورته د دوی د مسؤولانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنیو وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبر وو چې ما ته ډېرو نږدې سرچینو راکړ. دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړم د طالبانو د مسؤولانو نه مې هم پوښتنې وکړې. هغوی خپل نظر راکړ چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا همداسې ده. او بیا لاړم د حکمتیار ته نږدې درې څلورو سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راکړ. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی که زه چاته خبر ورکوم، دغه زما مسؤلیت دی که زه د یو پیښې نه خبرېږم. نو ما د دوی د مسؤولانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤولان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي. او مثلا دا پیښه مې درته دغه کړه چې د حکمتیار صاحب نږدې کسان به ماته څه وایي، دا عکس ما سره وو. خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو دپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چیرته دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسومه، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبری سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسؤلیت خلکو خورته نه دی ویلي چې ته ماته خبر نشر کړه، خو دی د خلکو مسؤلیت اخلي، دی د خلکو دپاره یو لوی مسؤلیت اخلي. دغه مسؤلیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حد پورې دغه مسولیت که اخیسته ده نو بیرته د پوره کولو کوشش می هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم په خوځولو باندې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نه شي چې د خلکو د باور سره لوبه شي. نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم. ډیر خبرونه چې خلک یې نشروي زه یې نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشروي زه هغه نه کوم، دې دپاره نه کوم چې خو په هغې خو ټول خلک لګیا دي. زه باید یوه نوې موضوع هم دوی دپاره مخې ته کېږدم چې ستاسې د هېواد په رابطه باندې یو دغسې مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغسې یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشروم.
د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن خبريال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شینواره میلمه دی. شینواره صاحب، خبرنرو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبدالله مخوري د وفات خبر راغی، ما نشر نه کړ، اما ډیرو مهمو رسنیو نشر کړ، ځکه دا داسې چې د مرګ په رابطه باندې اوازه ډیر زر رښتیا او ته نږدې ده، او دې باندې ډیر زیات خلک دغه سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی دی په کوما کې ځي هغه نږدې خلک یې په دې باندې باور لري چې ګواکې دی مړ شو. نو هغوی یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکوي، هغې نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته د منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یو ستونزه ده، نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر وارې په لوی لوی اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی خو سبا ته هغه خبر هغسې نه. دا یو مشکل دی، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو، نه د دقت، بلکې دا هیجاني کېږي، ټول خلک ورسره یودم هیجاني شي. په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي، حال دا چې هغه سیانی نه په دې وخت کې نو ډیر زیات دقت ته اړتیا ده. د یو چا ډیرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاس رسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډیر محبوب دی، سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي وو سره دې چې موږ ورسره ډیرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داسې شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی، دا سړی مړ دی که ژوندی دی. زه لاړم د ده ډیرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته مسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی او که چا سره نږدې را پیدا کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی، مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما دغه سړي نږدې غږ وانه اورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډېر نږدې دوستان هم په یوې پېښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ورنه کړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې. علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډیر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ چې هغه ماښام لګېدلی و او ډیر وروسته ناوخته د ژوند یې وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا د هغه ډیرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علایمو د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې که چې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ، خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه راچاپېر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډېر دقت نه وروسته او ما یې عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلي دي، بیا مې دا خبره وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایله.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سوو ژورنالستانو له طریقه خبرې کړي چې په دې ډول هغه ژورنالیست ته یا د رسنیو کارکوونکي ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې
دغه پیژندل سوی ژورنالیستان د صورت اشکار نسی.
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهورو شخصیتونو په رابطه باندې داغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړي. دا هغه خلک د دې لپاره جوړي کزه دا اکاونټ جوړ کما ځکه په هغه سړی باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کی. نو هغه چې دی حتی دغه خبریال یا دغه شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خود دغه خلکو ته مشهور شوی کس نه ده. دا ستونزه ده هغه کس ده چې دغه جیلی کار کوي، یعنی د ډیر عادي مسلې لپاره دی دومره غلط کار، یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کی، اکاونټ ډیر فالوورز پیدا کی او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کی، نوم بدل کی. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د اکاونټ مشهور شي په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپروي، دې لپاره چې خلک وغولېږي د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپروي. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د یو وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی به ویل چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، اوس موږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي او حتی چې دا وی دا نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوري طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار دی چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي د معلوماتو لپاره، د هماغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي د خبر د کاروالي او د نه کاروالي په رابطه باندې.
بله شنواری صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروي، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپله یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظری. زما باور دا ده چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي. زه کله کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم. زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډېر اهم دي. اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلوماتو ته ډېر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هیر شوی هیواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر درکوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم وو، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکي یا تجهیزاتو د پرمختګ په رابطه هم معلومات ورته ورسوم، تر څو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغسې وګوري او د هغې دپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کړم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپل کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کړم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپل په خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر د خاوندانو په څیر باندې خپل نظر شریک کړي.
شنوار صاحب، یو جالي خبر د یو خبریال یا د رسنۍ د یو کارکونکي حیثیت ته څومره زیان اړولی سي او جبرانول به څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خور ډیرو خبرونو په رابطه باندې د جیلیتوب ټاپه نشم لګولی، اما جعلي خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې په رابطه باندې چې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې وي چې هغه جعلي اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤولان یې رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جعلي دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ، دا خو داسې نه وه. مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی و، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو، دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وی ویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ور باندې د ټوپک په زور باندې ور باندې یو اعلامیه ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی. موږ بیرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړو، چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بند دي، ثبوتونه هم راولېږل، اوس خو په مدې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی وویل چې د خدای جهاد دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولی چې دا خبره اوس بیا تایید کړو، نو لطفا تاسې خیر دی غلی پاتې شو. موږ د هغه خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلی پاتې شو. دغسې مسایل پیښیږي، ځینې خبرونه جیلی نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې الله ښه خبر را روان دی، الله داسې وشول، الله اشرف غنی را روان دی، نو د دې خبرو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جیلی خبر نه چې هغه بالاخره د خلکو د اذهان سره لوبي. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې شي ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکوي، پخپل راته وای، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابي د اوسنیو بخانیو او د مسولانو او د اوسنیو خلکو نه، نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جیلی خبرونو کې خلک واچو.
بل شینور صاحب، راځو تاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډیره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ دپاره ما ډیر څه په لغته ووهل، ما دې دپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډیر کړاوونه مې هم ولیدل. د سکوت نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند نه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنا دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجې نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجې نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نه شم کېدی. جلاوطنۍ واقعا نوې تجربې ضرور ده چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینه تجربې وړي، خپلو هیواد ته وړي، اما موږ مجبور نوې تجربې اخلو، یا زموږ ورته ضرورت وو یا ورته نه. دا یو ډیر دردونکی باب دی او ډیر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کیږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډیر هیوادونه وسولیدل، نو هر ګام چې زه اخلم ما دپاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو، دوی داسې دي، موږ هغسې وو. نو دا واقعا ما دپاره یو ډیر بد حالت دی د یو انسان په حیث باندې. سره دې چې زموږ مسلک بیل دی، هغه بې طرفي، او دا بې طرفي چې ده دا د ډېرو خلکو په رګ کې نه شي پیدا کېدی، ډېر سخته ده. یعنی دا یو ډول قاضي دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضي چې دی هغه په کتاب کې یو قاضي پالي، مګر ته به یو قاضي خبریال، یو قاضي په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالمه، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، د دغومره جرم دی، زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي، په وجدان کې به هم یو قاضي پالي، او دا سخته ده. ستاسې پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم نو هغه ماته ډیر زیات د خجالت احساس راکوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري او موږ ډیر شاته روان یو. نو دغه زما تجربه ده. دلته د ځینو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډیر سطحي، ځکه دوی ډیر سطحي خبر شوي. دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ما ته یو وار یو کاناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته وو هوټل کې، او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډیر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوونکي ورته ډیر زیات. د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډیر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یو داسې رسنۍ هم لرلی چې هغه یوازې په انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډیره نږدې شوې وه.
ډیر مننه ښاغلی سعید شینواری چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. ساسو د بریاو په هیله.
ډیر مننه تاسو نام. ډیر مننه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه جوړ زخمونه میں جوڑنے دے فریادوں ستڑی شوی، مارا ور دی چھو گے رونا ستڑی شوی، خوبنا مارا ور دی چھو گے رونا ستڑی شوی، زخمونه میں جوڑنے دے فریادوں ستڑی شوی، زخمونه میں جوڑنا دی فریادوں ستڑی شوی. دابے غڑبن بگاڑا چمی میں ہوخیار نہیں ہوں، زما پلاس و پخو کی زنجیروں ستڑی شوی، سخت لارو دی منزل پر نور زما ملگرو استڑے نیم امیدو نستڑیش، راقب خود و جلو حس اسرحم دکڑے، راقب خود و جلو اسرم دکھے رنگ چیام پاتے گزارونا ستڑی شوی، رنگ چیام پاتے گزارونا ستڑی شوی، زخمونا میں جوڑنا دے فریادونا ستڑی شوی، زخمونا میں جوڑنا دے فریادونا ستڑی شوی، زخمونه میں جوڑنا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ساعت